پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
اوریدونکو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوو. د غرمې 12 بجې سوې د شنبې ورځ ده. د غوایي در سور د میاشتې 28 نېټه ده. د 1399 هجري لمریز کال نن د 2019 میلادي کال د مې د میاشتې له 12 سره برابره ده. په دې خبرونه کې به د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو د نتایجو په اړه رپورټ درته وړاندې کوو. نور رپورټونه هم لرو، خو اول به ورسو اجمل اند د دې ساعت د ازادي راډیو مهم خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر وایي چې د کابل د ولسی جرګې د ټاکنو پایلې اعلان ته چمتو دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د سکاټلند د کرکټ لوبډلې ته په دوو منډو ماتې ورکړه. او د امریکا متحده ایالاتونو په منځني ختیځ او فارس خلیج کې خپل جنگي ځواک پیاوړی کړی دی. دا افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر هبا عالم نورستانی وایي چې په کابل کې د ولسی جرګې د ټاکنو نتایج اعلان ته چمتو دي. اغلی نورستانی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د کابل په حوزه کې د ټاکنو پر پایلو کار روان دی. دوه ناحیې او 14 ولسوالۍ لا پاتې دي. هڅه کوو چې د شنبې په ورځ اعلان کړو. دا ولسی جرګې ټاکنې له غزنی او کندهار پرته په ټول افغانستان کې د اکتوبر په 20 وي. په کندهار کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي له امله خلکو د اکتوبر په 20 رایې ورکړې. په غزنی کې لا هم انتخابات نه دي شوي او تمه ده چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو سره یو ځای ترسره شي. د افغانستان حکومت وایي هیڅ هیواد باید افغان کډوال او مهاجرین په جبر ستنېدو ته اړ نه کړي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي ازادي راډیو ته وویل
ما موافق عودت اجباری نیستیم از هیچ کشوری، نه از ایران.
دوی موږ له هیڅ هیواد په زور د افغان کډوالو ایستلو سره موافق نه یو، نه له ایران، نه له پاکستان، نه له عربي هیوادو او نه له اروپایي هیوادونو. خو کوم افغانان چې په خپل خوښه افغانستان ته راځي هغوی ته چمتووالی لرو ترڅو کار ورته پیدا شي او اوس پر دې کار کوو چې شغل ورته پیدا کړو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی د چهارشنبې په ورځ وویل که پر ایران د امریکا د متحده ایالاتونو بندیزونه سخت شي او د ایران د تیلو د خرڅلاو مخه ونیول شي دوی به له مجبوریت له خپلې خاورې افغانان وباسي. نوموړي وویل د افغان کډوالو په میلمه پالنه په کلنۍ توګه 3 میلیارد ایرو لګي. د افغانستان د کډوالو د چارو د وزیر په وینا تیر کال تر 1 لک ډیر افغانان له ایران افغانستان ته ستانه شوي. د عباس عراقچی څرګندونې خپله په ایران کې هم له مخالفتونو سره مخ شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د سکاټلند د کرکټ لوبډلې ته په دوو منډو ماتې ورکړه. دا سیالي د سکاټلند په مرکز کې وشوه. افغان لوبډله د سکاټلند سربیره د مې په 19 او 20 له ایرلند سره لوبې لري او تر نړیوال جام یوه اونۍ مخکې به له پاکستان او انګلستان سره هم نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره مسابقې وکړي. تاسو له ازادۍ راډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا متحده ایالاتونو په منځني ختیځ او فارس خلیج کې خپل جنگي ځواک پیاوړی کړی. سیمې ته یې تازه د ارلنګټن په نوم بیړۍ چې پوځیان لیږدوي استولي، زغروال ګاډي او الوتکې هم لیږلي. همداراز یې د پټرویا توغندیو وسایل انتقال کړي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د ارلنګټن بیړۍ به له ابراهام لنکلن بیړۍ سره چې الوتکې یې لیږدوي یو ځای شي. امریکا سیمې ته بې 250 الوتکې تر دې مخکې استولې وي. واشنګټن وایي چې دا هڅې د دې لپاره دي چې د ایران د تهدیدونو مخه ونیول شي. واشنگتن د ایران د تیلو او فلزاتو پر صادراتو بندیزونه لګولې او ویلي دي چې پر دغه هیواد دا فشارونه د دې لپاره دي چې ناوړه فعالیتونو لکه اټومي وسلو د پراختیا له هڅو لاس واخلي او په سیمه کې له وسلوالو سره مرسته پرېږدي. ایران دا ټول تورونه رد کړي دي. د نړۍ اویا هیوادونو له شمالي کوریا وغوښتل چې له اټومي وسلو، بالستیک توغندیو او د دې اړوند پروګرامو څخه چې د نړۍ سولې ته بې ځایه ستر ګواښ دی لاس واخلي. د امریکا متحده ایالاتونو، جنوبي کوریا، د اسیا، لاتینې امریکا، افریقا او اروپا یو شمېر هیوادونو پرون دا پریکړه لیک چې طرحه یې فرانسې وړاندې کړې وه لاسلیک کړه. روسیې او چین چې د شمالي کوریا متحدان دي د دې سند له لاسلیک څخه ډډه وکړه. شمالي کوریا تېره اونۍ 2 ځلې د لنډ واټن توغندیو ازموینې وکړې. امریکا وایي چې له چین سره یې د تجارتي ستونزو د حل لپاره د رغونکو خبرو لړۍ پای ته ورسېده. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچن ویلي چې دواړو خواوو د پیکینګ او واشنگتن ترمنځ د اختلافاتو د حل او تجارتي جګړې د پای ته رسولو لپاره اغېزمن کار وکړ. نوموړي دا خبرې پرون د امریکا د سی ان بی سی تلویزیون ته وکړې او د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. تر دې مخکې د چین صدر اعظم مرستیال لیو هی خبریالانو ته ویلي وو چې خبرې مناسبې وي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په ټویټر کې ولیکل چې له چین سره به خبرې دوام وکړي. دا لا نه ده څرګنده چې دواړه خواوې به بیا کله خبرې کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت د چین پر یو شمېر صادراتو تعرفه له 10% 25% ته لوړه کړه. د چین حکومت ویلي چې متقابل عمل به وکړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره مسکو ته روان دی. پامپیو به له پوتین سره د وسلو پر کنټرول، شمالي کوریا، اوکراین او وینزویلا خبرې وکړي. دا روسیې ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د پامپیو لومړی رسمي سفر دی. دا رپورټونه له مخې سپینه ماڼۍ هڅه کوي چې له پوتین سره د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د بیا کتنې لپاره هم زمینه برابره کړي. دا خبرونه
آزادی رادیو ده. د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې به نن واوري چې د افغانستان د ولسی جرګې مخې ته نن یو اعتراض سوی دی. په کابل کې د ولسی جرګې کاندیدانو نن د افغانستان د ملي شورا په وړاندې اعتراضي غونډه وکړه او غوښتنه وکړه چې د کابل نتایج باید ژر تر ژره اعلان شي. په همدې خبرونه کې به په افغانستان کې د انتخاباتو پر روان کړکې چې مرکه هم درته ولرو. په اورزګان کې د جګړې له شدته او په پکتیا کې د پاکستاني روپی د چلېدو له امله د خلکو پر ستونزو تاسو ته رپورټونه لرو. په دې خبرونه کې نیم ساعت د مخدره موادو پر ضررونو ځانګړی پروګرام ونیس پروګرام د زهرو کاروان درته خبرو. د خبرونی اول رپورت مو په افغانستان کې د ولسی جرګې د انتخاباتو پر څرنګوالي دی. او دا چې په کابل کې لا هم د جرګې لپاره د انتخاباتو نتایج نه دي اعلان شوي. د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د کابل کاندیدانو نن د افغانستان د ملي شورا د ودانۍ مخې ته اعتراض وکړ او اجازه یې ورنکړه چې وکیلان ملي شورا ته ننوځي. اعتراض کوونکو وویل چې تر څو د کابل د انتخاباتو پایلې اعلان نشي دوی به اجازه نه ورکوي چې د ولسي جرګې د اداري پلاوي انتخابات هم وشي. زما همکار رحمت الله افغان په استودیو کې دی او په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
بله، د کابل ولایت د ولسی جرګې په لومړنیو پایلو کې بریالي اعلان شوي زیات شمېر کاندیدانو په اعتراضي ډول نن سهار د ملي شورا دروازې وتړلې. دغو معترضینو سناتورانو او وکیلانو ته اجازه ورنکړه چې د ملي شورا انګړ ته د کار لپاره ننوځي. اعتراض کوونکو ټینګار کوي چې تر هغې به د ملي شورا دروازې خلاصېدو ته پرې نږدي څو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کابل ولایت د ولسی جرګې وروستۍ پایلې اعلان کړې نه وي. دوی ویل چې د انتخاباتو کمیسیونونو ورسره ژمنه کړې وه چې نن به دغه پایلې اعلانوي، خو د دوی په خبره چې کمیسیون په خپله ژمنه کې پاتې راغی. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشروای چې د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې اعلان ته تیاری دي. حلم او نورستاني تیر ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې ممکن نن یا سبا، یعنی د یک شنبه پر ورځ دغه پایلې اعلان شي. په ورته وخت کې معترضو کاندیدانو ټینګار کاوه چې د ولسی جرګه نه باید د اداري پلاوي لپاره انتخابات ترسره کړي. د دوی په خبره د کابل ولایت د وکیلانو په نشتون کې د ولسی جرګې د اداري پلاوي لپاره انتخابات دوی ته د منلو وړ نه دي. په ولسی جرګه کې د کابل ولایت د څوکیو شمیر 3 ته رسیږي. دغه انتخابات د تیر لمریز کال د میزان په 28مه ترسره شوي، خو لا یې هم وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوي. بلې فرشته جانې،
مننه. افغان صاحب، اوریدونکو ته باید ووایو چې د انتخاباتو په جریان کې د ستونزو له امله د انتخابات یوه ورځ نور هم تمدید سول. وخت یې ورته تمدید کړ. ډېر منطقو کې او په کندهار کې بیا یوه هفته وروسته وسول. په غزني کې لا هم انتخابات نه دي سوي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر بیګا ازادي راډیو ته وویل، لکه څنګه چې د افغان صاحب په رپورټ کې مو اوریدل، چې نن د ورځې به د کابل نتایج اعلان کړي او وی ویل که نن ونسو نو د یک شنبه په ورځ سل په سلو کې اعلانوي. خو د افغانستان د انتخاباتو د څارنې یو شمیر ادارې د دې ستونزې اصلي دلیل د افغانستان د جمهور رئیس اداره ګڼي او وایي چې بې وخته یې د ملي شورا ولسم دور پرانیست. اسما همکار نسیم شفق په افغانستان کې د انتخاباتو څارنې د یوې ادارې چې ایټوا ورته ویل کېږي د پروګرامونو له مسؤول حبیب الله شینواري سره مرکه کړې ده او د هغه څخه یې پوښتنه کړې چې د ولسي جرګې د ملي شورا د ودانۍ مخې ته نننی اعتراض څومره مناسب او لازم ګڼي. ښاغلی شینواري وایي
تو اړخونه دي، یو خو د انتخاباتي اخلاقو له لحاظه معترض کاندیدان تر ډېره حده پورې دغه حق نه لري چې مثلا د ملي شورا دروازه وتړي یا هلته لاریونونه وکړي. لاریونونه د اساسي قانون لحاظ د دوی حق دی، هم اسناد او مدارک باید دوی د شکایتو کمیسیون سره شریک کړي او هغه دپاره عدالت غوښتنه وکړي تر څو عدالت تامین شي او که اسناد او مدارک د دې معترضو کاندیدانو صحیح اسناد وي باید هغې په رڼا کې باید هغه نهایي نتایج اعلان شي. په ورته وخت کې د دوی غوښتنه هم د منلو ده چې او د حکومت باندې دغه ملامتي باید واچو چې خصوصا ولسمشر باندې پرته لدی چې د کابل چې د انتخاباتو د پارلماني انتخاباتو یو حوزه ده، درې دېرش توکۍ لري، وکیلان لري، د و میلیونو خلکو استازي باید لاړ شي پارلمان ته د کابل ولایت نه، د داغې د نهایي نتایجو پرته یې پارلمان په یو غیر قانوني توګه افتتاح کړ.
اوس خو پارلمان اوس ملي شورا افتتاح شوې ده، اوس دوی وایي چې اعتراض ځکه کړی، دوی وایي چې د ولسی جرګې د اداري هیئت لپاره باید انتخابات هغه وخت وشي چې د کابل نتایج اعلان شي. دا غوښتنه څومره پر ځای ده؟
دا غوښتنه تر ډېره حده پورې هم قانوني ده او هم د انتخابات لحاظه یو اصولي غوښتنه ده، ځکه ما مخکې ویلې چې د کابل ولایت نه کابو و میلیونه خلک لري او درې دېرش څوکۍ چې د کابل د پاره پارلمان ته ځانګړې شوې دي، د استازي هلته ورځي، د اداري هیئت په ټاکلو کې باید هغوی عام و تام رول ولري. داسې نه کېږي چې دغه درې دېرش څوکۍ د کابل ولایت خالي پاتې شي، نتایج وکیلان نه وي، د ولسي جرګې استازي نه وي، اما دوی لاړ شي انتخاباتو کې. دا یو غیر قانوني کار دی او موږ د یو ناظر نهاد په توګه دغه غوښتنه چې د کابل ټولو کاندیدانو کړې ده موږ یې منو او همدغه وخت دی چې د شکایاتو کمیسیون باید ډېر زر او په چټکۍ سره باید د کابل ولایت نهایي نتایج اعلان کړي تر څو پارلمان بشپړ شي، تکمیل شي او بعد د هغې نه نوی پارلمان باید د اداري هیئت وټاکي او خپل کارونو ته دوام ورکړي.
که چیرې ولسي جرګه د اداري هیئت لپاره انتخابات کوي سبا یا بل ورځ او اداري هیئت ټاکي او د کابل وکیلان پکې نه وي یا د کابل استازي پکې نه وي، دا بیا خپله یو څومره عمده مشکل ده او دوی څومره کولای شي چې دغه یو قانوني مشکل وي؟
د قانون له لحاظه خو یو لوی ستونزه ده. د اساسي قانون درې اتمه ماده ته په کتو سره، همدارنګه د انتخاباتي قوانینو یو شمیر مادو ته په کتو سره او د انتخاباتو اصولو ته په کتو سره چې انتخابات باید همه شموله وي او پارلماني انتخابات چې کله وایو 250 کرسۍ دي، ټول وکیلان د ټولو انتخاباتي حوزو د کابل په شمول باید پکې شامل وي. د قانون اړخه دغه په ورته وخت کې د خلکو د مشروعیت لحاظه چې پارلمان باید د یو قانون گزار نهاد په توګه باید خپله اول د قانون ماتونه خپل فرهنګ ونه ګرځي، بلکې د قانون پر اساس باندې ټول او د قانون په چوکاټ کې باید ټول خپل کارونه ترسره کړي. همدې د خاطر موږ بیا هم وړاندیز کوو چې پرته د کابل د استازو نه باید د اداري هیئت ټاکنې هیڅکله ونه شي.
ولیدې ته باید متوجه اوسئ شینواري صاحب، دا یو مشکل ده چې د ولسی جرګې کارونه هم شاته پاتې شي او شاته پاتې کیږي.
دغه خادو هم د حقوقي لحاظ او قانوني لحاظ خپل وسنۍ پارلمان او ورته وخت کې د ملي یووالي حکومت باید دغه مشکل ته باید ځواب ووایي، خصوصا ولسمشر ولی پارلمان افتتاح کوو او څنګه کې د انتخاباتي کمیسیون هم ګرم دي، لکه څنګه چې خو کړکړي خلکو سره، یعنی ډېری ناوخته کې د کابل ولایت هغه نتایج هم اعلان دي، یعنی سرنوشت باید لږ تر لږه معلوم شي. د کابل ولایت ټاکنې موږ کوو که نه، که باطله وو خو بیا خو به باید هغه پخوانی د کابل ولایت استازي راشي چې ټاکنې وشي، اما که د کابل نتایج اعلانېږي باید در سرزره اعلان شي چې پارلمان بشپړ شي او بعد د هغې نه باید اداري هیئت وټاکل شي.
د افغانستان د انتخاباتو د څارنې د یوه ادارې چې ایټوا ورته ویل کېږي له یوه چارواکي حبیب الله شینواري سره د نسیم شفق مرکه وه. تاسو له ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
او سم ناجیه صاحب اقتصادي خبرونه وایي.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د یو شمیر قانونو د استخراج لپاره د بهرنیو پانګوالو د پانګونې غوښتنه کوي. د دغه وزارت ویان عبدالقادر مطفین ازادي راډیو ته وویل چې د پانګوالو د پانګونې لپاره تګلاره مشخصه شوې ده.
نو دې لپاره زموږ تګلاره ډېره واضحه ده چې په هغه برخو کې چې بهرني پانګوال باید راشي هغه مشخصه کړي، لکه تالک، مرمر، کرومایټ داشان، په نفتو برخه کې، د لاجوردو برخه کې. هغه مونږ غواړو چې بهرني پانګوال راشي مشارکت وخت اسمه داخلي پانګوال سره یو ځای په افغانستان کې پانګونه.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې له تیر یو کال راهیسې په څه باندې 580 سیمو کې د غیر قانوني استخراج مخه نیول شوې ده. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت د مالدارانو د اقتصادي پیاوړتیا خبر ورکوي. د کرنې وزارت ویان اکبر رستمین ازادي رادیو ته وویل چې حکومت په مالدارانو 55,000 میټریک ټنه حیواني خواړه ویشلي او د ورستیو بارانونو له امله د وچکالۍ ستونزه هم هواره شوې ده.
تمام ولایات علوفه کافی موجود است، به همین خاطر قیمتای مواشی هم در سطح کشور افزایش یافته و این میتواند در قسمت تقویت اقتصاد مالدارای ما مسئولیت خود داد.
د یادونه ورد چې اوس مهال د افغانستان ډیری خلک په کرنې او مالدارۍ بوختي او په دې کار نه یوازې د خپلې کورنۍ اقتصادي پیوړی کړي، بلکې د هیواد اقتصادي هم ډیره ګټه رسولي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ یورو 8 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 10 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 شپته پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 90 پوله، او زر پاکستانی کلداري 5780 افغانۍ.
اوریدونکو، تاسو په افغانستان کې پر انتخاباتو او دا چې د کابل د انتخاباتو نتایج لاندې اعلان شوي او ورسره ټول تړلي جنجالونه او دا چې نن اعتراض سوی دی، په دې اړه څه نظر لري؟ تاسو کولای شئ چې د افغان بیسیم پراته سواتله شمیره باندې خپل نظرونه ولیکئ او ازادي راډیو ته یې راواستوئ، تر څو دقیقو وروسته به یې درته خپاره کړو. راډیو په یاد ولري چې وروسته په خپرونه کې د زهرو کاروان پروګرام هم لرو چې په افغانستان کې د مخدره موادو د ضرورونو په اړه دی، دا چې د مخدره موادو کښت، استعمال او قاچاق د افغانستان لپاره څومره تاوان لري. اوس ورځو یوې نړیوالې مسلې ته. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې په یمن کې حوثي ملیشاو موافقه کړې چې له دریو بندرونو به وځي. حوثیان د یمن شیعګان دي او د یمن د حکومت پر ضد جنګیږي، او په یمن کې دا د له څو کلونو راهیسې د حوثیانو جنګ دی. د ملګرو ملتونو په وینا حوثي ملیشو د پریکړه د دې لپاره کړې چې دغه بندرونه چې د ملګرو ملتونو د سازمان د مرستو مواد یمن ته ورباندې ورځي خلاص، او ملګري ملتونه وتوانېږي چې بشري مرستې ورسوي او په یمن کې خلکو ته کومکونه ورسیږي. رضوان مراد دغه موضوع څارلې ده او راسره په استودیو کې دی. رضوانه، دغه کوم درې بندرونه دي؟ یو خو خدای د دې چې ډیر مشهور دی، دا فکر کوم چې یو باید خدای دی.
فرشته جانې، هدایده بندر دی، سالیف په نامه بندر دی، او راسل ایسا په نوم بندر دی. دا درې وړ بندرونه د یمن لویدیس ساحل کې واقع دي، او هغه دي چې 80% بشري مرستې له دې لارې کناډي والی استوینو یمن خلکو ترسیږي. حوسی اغیانو موافقه کړي چې درې وړو بندرونو نه به خپل وسلوالو باسي ترسو نړیوال وتوانېږي چې هلته مواد ښکته کړي. اما دا تر اوسه معلومه نه ده چې د یمن حکومت پلوه ملشي به هم چې دغه سیمه کې ځای پر ځای دي هغوی ووځي او کنه، خو فلحال د دوی دغه موافقه شوې او دا اعلان ملګرو ملتونو کړی.
رضوانه، دغه ته منځني ختیځ کې ډېر زیات معلومات لري، هلته دې ژوند کړی دی. یمن د حوثیانو او د حکومت پلوو ځواکونو د دغه روان جنگ په اړه کې یو څه معلومات ورکړئ اوریدونکو ته.
دا خو د 2014 کال خبره ده، کله چې حوثی یاغیانو په سنا باندې حمله وکړله. سنا اونیو او عبدالربو منصور د یمن د ولسمشر ځواکونه له سنا څخه وستل، دغه راس ډېرې نورې برخې ونیولې. یوازې د یمن جګړه تر یمنه پاتې نه شوله، او د یمن جګړه په سیمه کې وغځېده. یعنی په دې معنی چې سعودي عربستان او ورسره سیمه ییز ائتلاف، مصر هم ورسره شامل و، متحده عربي امارات، دوی وویل چې حوثی یاغیان د ایران نیابتی جګړه پر یمن کې پر یمن تپلې ده، او په یمن کې غواړي چې ایرانی پلاوه نظام قائم یا ټینګ کړي. او حوثی یاغیان بیا وایي چې سعودي عربستان د عبدالرب منصور چې وخت واقعي جلاوطنو په سعودي کې د جګړې له امله له هغې سره مرسته کوي. نو د یمن د جګړې بل لوی تاوان ده چې نهایت زیات بشري تاوانونه ورسول. په زرګونو ماشومان د دواړو طرف په حملو کې وشل شول. ملګرو ملتونو او نړیوالو بشري سازمانونو سعودي عربستان او د سعودي په مشرۍ ائتلاف تورن کړ چې په ملکي سیمو یې بمباري کړې دي. دغه راس حوثیانو په سعودي راکټي بریدونه وکړل، او د سیمې هیوادونو په دې نظر دي چې ایران حوثیانو ته وسلې ورکوي، لری واټن وشتونکي میزایل ورکوي، او په دې توګه غواړي چې په سیمه کې یو تشنت ایجاد کړي. خو په دې وروستیو کې فرشتې د سویډن په مرکز ستاکهولم کې ملګرو ملتونو د یمن د جګړې دواړه خواوې کېنولې. په هغې کې حوثی یاغیان ول، په هغې کې حکومت پلوه یا هغه حکومت چې د سعودي عربستان له ملاتړ برخمنه دی، د هغې استازي ول دوی کېنول، او یوې موافقې ته ورسېدل. او د موافقې لومړنی بند یا لومړنی هغه فقره هم دغه وه چې باید په هغه سیمو کې چې اوس جګړه ده او بشري مرستو مخه نیولې، په هغې سیمو کې باید دواړه خواوې پر شاتګ وکړي، چې دا د ملګرو ملتونو اعلان کړی چې اوس حوثی یاغیان له مهمو بندرونو.
رضوانه، تا سره که په منځني ختیځ سړی لس کالم خبرې وکړي، غومره نوري خبرې پکې ستا. ډېره مننه د خپرونې وخت مو دغومره دی. اوریدونکو، د ایران حکومت ردوي چې په یمن کې حوثی ملیشو ته وسلې ورکوي او یا یې نور جنګي تجهیزات ورته برابروي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په ورسو پکتیا ته د ازادي راډیو خبریال اصیل ځاځی وایي چې په پکتیا کې د پاکستانی روپۍ د چلیدو له امله ستونزې دي، او خلک ورسره پریشان دي. دا چې په پکتیا کې دغه ستونزه تر کومه حده زیاته ده او خلک یې څومره پریشانه کړي دي، دا رپورټ په سره واورو.
کابو دوه کاله وړاندې د پکتیا ولایتي ادارې په کلکه هوډ وکړ چې په دې ولایت او په ځانګړي ډول ګردیز ښار کې به پر کلدارو پیر او پلور بندوي او پر ځای به یې افغاني راجبي. ولایت مقام د دې هوډ د ترسره کولو لپاره د یو شمېر ملکي ادارو څخه ګډ کمیشن وټاکه. یاد کمیشن له بېلابېلو میتودونو څخه په استفادې لومړی په ګردیز ښار کې، او له یو کال وروسته یې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې هم عملاً په کار پیل وکړ. خو د دې کمیشن او د ښار د هټیوالو عکسلو عملونه د ښاریانو له غبرګون سره مخ شوه. د کمیشن غړو به چې په ښار کې له ښاریانو سره کلدارې پیدا کړي، یا خو به یې ورڅخه ضبط کولې او یا به یې سوځلې، او هم به یې د هټیوال هټۍ تر 15 ورځو پورې تړله. ترڅنګ هټیوالو هم د شل کلدارو جنس په 15 افغانۍ په پیرودونکي پلوره. د ښاریانو له ولایتي ادارې او په ځانګړي ډول ښاروالۍ څخه غوښتنه دا وه چې توکو ته دې به یې وټاکي څو هټیوال د 50 کلدارو جنس ورباندې په 40 افغانۍ ونه پلوري. اوسمهال ګردیز ښاروالۍ 40 قلمه لومړنیو توکو پیربۍ یا نرخونه ټاکلي، خو د ګردیز ښاروالۍ دا کړنه د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې له غبرګون سره مخ شوې. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس ډاکټر نصیر احمد علمیار ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
یو خدا چې د قانون لمخې آزاد بازار دی، د نرخونو ټاکل خلاف د قانون دی، بل ازموږ ټول توکي له پاکستان او نورو هیوادونو څخه رواردیږي. موږ نشو کولی چې یو جنس دلته موږ ته په لس افغانۍ تمام شوی وي، موږ یې په شپږ افغانۍ وپلورو. په دې کار سره په خپله سوداګر زیان مومي او نشي کولی چې په بازار کې خپل کاروبار ته دوام ورکړي. گردش کاروال انجینر عصمت الله خالد منی چه د آزاد بازار د مقررات لمخې خاروالۍ په ښار کې د نرخونو د ټاکلو صلاحیت نه لري، خو د یو مصلحت لمخې چې هغه په دې ولایت کې پر کلدارو د پیر او پلور مخنیوی او د افغانیو راجول دي، دولت مقام په لارښوونې دا کار ترسره کړی دی او تطبیقولو ته یې هم ژمن دی.
کله چې موږ د افغانیو د راجولو لپاره په ښار کې کار شروع کړ، موږ په څو ځله د مختلفو دوکاندارو د اصنافو نمایندګانو سره غونډې ودرلودې. تاکید هم دغه و چې دوی وکولی شي چې بازار کې خپل نرخونه څنګه کلدارو د هغه افغانۍ ته په هماغه اندازه واړي نه ده. ول دوی متاسفانه هغه خپل وعدو کې موږ سره ژمن پاتې نه شول. که څه هم آزاد بازار ده، دغه صلاحیت له ښاروالۍ نه اخیستل شوی، ولې بیا هم دا د ولایت مقام او د وخت غوښتنه وه چې بازار کې نرخنامې ورکوي او رابطه به دوی نرخونه کنټرولوي.
بل خوا ګردیز ښاریان د ګردیز ښاروالۍ دا کړنه ستایي یا وایي چې هیله ده د توکو لپاره ټاکل شوې بیې یوازې د سپین کاغذ پر مخ پاتې نه شي او ښاروالۍ په تطبیق کې کوټلي ګامونه پورته کړي. څو تنو ګردیز ښاریانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
لکه یو جنس به په شل کلداري و هغه اوس تقریبا په پنځلس افغانۍ ده چې په دې کې ټول تاوان دی. عام ولس ته کېږي چې کلداري بند شوي دي، دا یو نیک اقدام دی. نرخنامه یو څه وځنډېدلې او په دې کې عامو خلکو ډېر تاوان وکړ. او اوس چې د ګردیز ښاروالۍ نرخنامه ټاکلې دي، دا ډېر پر ځای کاري کړی دی او موږ یې ملاتړ کوو. غوښتنه مو د مسؤولو چارواکو څخه دا ده چې دوی باید روزانه په ګردیز ښار کې وګرځي، همدغه نرخنامه د کاغذ پر مخ پاتې نشي او تطبیق کړي.
د یادولی ده چې په هیواد کې د کمونیستي رژیم د ړنګېدا وروسته د مجاهدینو اقتدار د پیل سره سم په پکتیا کې د هرې ورځې په تیریدو په لویو او وړو ښارونو کې پیر او پلور په کلدارو پیل شو، چې لا تر اوسه هم د دې ولایت په اطرافي سیمو او ښارګوټو کې د چلند وړ ده. خو یوازې په مرکزي ښار ګردیز کې تقریبا تر اویا سلنې مخه نیول شوې ده. تمه کېږي چې د ګردیز ښاروالۍ د وروستي اقدام په پایله کې به دا سلنه نوره هم لوړه شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ولسي جرګې د فرهنګي کمیسیون سلاکار مینه منګل په کابل کې وژل سوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی پر ټویټر لیکلی چې د مینې منګل په نوم د ولسي جرګې د فرهنګي کمیسیون سلاکار نن سهار د کابل په اتمه حوزه کې ترور شوې ده. نصرت رحیمی لیکلی چې په دې اړه څېړنې کوي. د ازادي راډیو خبریالان وایي چې دا پیښه د شخصي او کورنۍ ستونزو له امله رامنځته شوې ده، البته د دې د کورنۍ او خپلوانو په حواله. د ازادي راډیو په خپرونو کې به وروسته په دې اړه تاسو ته نور معلومات هم وړاندې کړو. اوس به ورسو روزګان ته. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه چې په اوروزګان کې جنگ دی او چارواکي وایي چې دواړو خواو ته تلفات رسیدلی دي، رپورت لري.
د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه د افغان او بهرنۍ ځواکونو پلی ګډ عملیات. افغان او بهرنۍ ځواکونو دغه ګډ عملیات له تېرو درې ورځو راهیسې د ترینکوټ ښار اړوند په چشمې میران او خانقاه سیمه کې پیل کړي. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلورمې لیوا د اووم عملیاتي کنډک قمندان زمري نن شنبه ازادي راډیو ته وویل چې په یادو عملیاتو کې تر دا مهاله درویشت وسلوال طالبان وژل سوي.
عملیات خو دغه د نظمي کنډک جو پخوا دغه نظمي کنډک تنګ کې ورسېدلي، هلته او تقریبا درویشت نفر مخالفین مړه دي پکې. نو هغه خواته خو صرف زموږ افغاني سپیشل فورس او خارجیان دوی دا دوه ارګان دي پکې، نو چاته اجازه نه ورکوي. موږ یو خپله پوسته هم هغه هغې ساحې نه راویستله.
کومندان دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې د یادو عملیاتو پر مهال د نظمیامه هغه کنډک هم د وسلوالو طالبانو له منګولو را خلاص کړی، کوم چې درې کاله وړاندې یې سکوت کړی وو او نیولی وو او تر اوسه پورې ورسره وو. نوموړي وایي د وسلوالو طالبانو زیات شمیر پټې ځمکني مرچلې هم له منځه وړي. زمری وایي په دغه عملیاتو کې افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسېدلی، خو په خبره یې چې عملیات لا اوس هم روان دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د خلیل احمد خپلواک په موردونکو له هلمند لیکي زه فکر کوم دا اوسنۍ کال انتخابات به خې د فساد نه ډک او د حکومت څخه می هیله ده چې اوس باید د وکیلانو غشتون ته غوږ ونیسي او مشکلات یې واوري او د حل لارې ورته پیدا کړي. یو بل اوریدونکی دفتانای لیکي د ټاکنو کمیسیون لخوا د کابل د نتایجو ځنډول د دې ښکارندوی کوي چې دا کمیشنران به د جمهوري ریاست انتخابات هم پر خپل وخت ترسره نه کړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي د نوي رئیس او کمیشنرانو په راتګ سره په کمیسیون کې شفافیت راغلی او راتلونکي انتخابات به ډیر شفاف وي او موږ ورته ډیر خوشاله یو. عبدالعزیز لزابل لیکلي ارڅونه چې زر کېږي باید د کابل وروستي نتایج اعلان سي. او هدایت الله نیکزاد د هلمند د ناوې ولسوالۍ څخه لیکلي د افغانستان سوله په پا پاکستان